8 صبح را نشان می دهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل می سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت مننه کوم سرور صاحب، قدر من اوریدون کو تاسو سلام وړاندې کوم. اته بجیدی د خبرونه اوریدو ته خرغلست. د خبرونه یو ساعت ده. د خبرونه په ډیره برخه کې قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر اشرف غني له سفر وروسته افغان چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او سوداګري به بې ساري کچې ته لوړ شي. خبری برخه او د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام د خبرونې په دوام کې راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د بادغیس ولایت پر بالامرغاب ولسوالۍ د طالبانو په برید کې 85 سرحدي سرتیري یرغمل شوي. په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په مزار شریف کې د نوروز د جشن د نمانځنې لپاره لومړۍ درجه امنیتي احضارات نیول شوي دي. او د هند پوځ وایي چې په کشمیر کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو یو هندی سرتیری مړ او درې ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه: د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د بادغیس ولایت پر بالامرغاب ولسوالۍ د طالبانو په حمله کې 85 سرحدي سرتیري یرغمل شوي. د دې وزارت ویاند قیس منګل په یو ویډیوي پیغام کې چې د دې وزارت پر ټویټر پاڼه خپور شوی ویلي چې د دغو سرتیرو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي.
در نتیجه حملات شدید دشمن در ولسوالۍ بالامرغاب ولایت بادغیس بر علاوه مقاومت
د بادغیس ولایت پر بالامرغاب ولسوالۍ د دښمن د پراخو حملو په پای کې که څه هم افغان او امنیتي او دفاعي ځواکونو دښمن ته درانه تلفات اړولي، خو په خواشینۍ سره دښمن 85 سرحدي سرتیري یرغمل کړي دي. وسلوالو طالبانو درې ورځې مخکې د دې ولسوالۍ پر څو امنیتي پوستو حملې وکړې. ښاغلی منګل همدرز وایي شاوخوا 60 سرحدي سرتیري او یو شمیر ملکي وګړي چې د طالبانو له حملو وروسته ترکمنستان ته تښتېدلي وو، د تورغونډۍ بندر له لارې بیرته هیواد ته راستانه شول. په کابل کې د امریکا سفارت خبرداری ورکوي چې ښایي وسلوال مخالفین د نوروز د جشن د نمانځنې پر مهال په بهرنیو او کورنیو اهدافو حملې وکړي. د امریکا سفارت پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه یې د روانې میاشتې له نیمایي وروسته راپورونه ترلاسه کړي دي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې افراطي ډلې غواړي په کابل کې د افغانستان، امریکا او نورو هیوادونو د دفترونو او تاسیساتو په ګډون پر بېلابېلو اهدافو حملې وکړي. د امریکا سفارت له خپلو اتباعو او نورو خلکو غوښتي دي چې له احتیاطه کار واخلي او د خوندیتوب سپارښتنې په پام کې ونیسي. د پنجشنبې ورځ د نوي 1498 کال لومړۍ ورځ ده چې په ټول افغانستان کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نمانځل کیږي. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي وایي په مرکز مزار شریف کې د نوروز جشن د نمانځنې لپاره لومړۍ درجه احضارات نیولي. د نوروز مراسم هر کال د وري په لومړۍ نیټه په دې ښار کې نمانځل کیږي. د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی د دې تدابیرو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
منصوبین قول اردو د 209 شاهین همه توظیف شدن به خاطر تامین امنیت.
د 209 شاهین قول اردو ټول منصوبان د خلکو د ښه امنیت لپاره ګمارل شوي دي. خلکو ته ډاډ ورکوو چې چاته به اجازه ورنکړو چې د نوروز او ګل سرخ میله ګډوډه کړي. د نوروز لپاره په بلخ کې د امنیتي تدابیر څو ورځې وروسته له هغه نیول کیږي چې د پخواني والي عطا محمد نور او پخواني امنیه قمندان اکرم سامي وسلوالو کسانو د بلخ د نوي امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز د ټاکل کېدو پر سر له افغان ځواکونو سره نښتې وکړې. له دې نښتو وروسته د مزار شریف د امنیت مسؤلیت ملي اردو ته وسپارل شو. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ: د هند پوځ وایي چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پرون د پاکستاني سرحدي ځواکونو د ډزو په نوې پیښه کې یو هندی سرتیری مړ شوی او درې نور سخت ټپیان دي. دا نښته د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول کرښې ته نږدې د راجوري ښار په سوندیر بانی سیمه کې شوې ده. د هند پوځي چارواکو ویلي چې ځواکونه یې د پاکستان سرتیرو ته متقابل جواب ورکړی او نخټو شاوخوا 2 ساعت جواب ورکړ. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د تیرې میاشتې په خونړۍ حمله کې د شاوخوا 30 هندي سرتیرو لوژل کې دوه چې مسولیت په پا پاکستان کې ډیره جیش محمد ډلې ومانه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. د هالند پولیسو په اوتریخت ښار کې له پرونې پیښې وروسته یو مشکوک کس چې په ترکیه کې زیږیدلی نیولی. په دې ښار کې پرون پر یو ټراموای ګاډي د ډزو په پیښه کې درې تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. پولیس وایي چې مشکوک 30 کلن ګاک منتانیس یې نیولی دی. له پیښې وروسته د دې ښار ښوونځي رخصت او په هوایي ډګر او نورو مهمو ځایونو کې کلک امنیتي تدابیر ونیول شول. دا پیښه څو ورځې وروسته له هغې کیږي چې په نوي زیلانډ کې د جمعې په ورځ پر دوو جوماتونو د ډزو په پیښه کې 50 تنه مسلمانان مړه او له 40 زیات نور ټپیان شول. او قرغزستان او تاجکستان د دوه اړخیزو خبرو په پای کې د ګډې پولې لانجمنه برخه چې له څو ورځو راهیسې بنده وه پرانیسته. د قرغزستان مرستیال صدراعظم جینیش رزاکوف د یوې موافقې له لاسلیک وروسته خبریالانو ته وویل چې دا لاره پرانیستل کیږي او هلته به نور نو امنیتي پوستې نه وي. دا لانجه د مارچ په 14 د فرغانې درې په سیمه کې چې تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان له یو بل سره نښلوي هغه مهال پیښه شوه چې د دې سرحدي سیمې اوسیدونکو ترمنځ وسله واله نښته وشوه. په دې نښته کې د تاجکستان درې وګړي مړه او د قرغزستان درې وګړي ټپیان شول. دا خبرونه قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. دا پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي. د ازادۍ رادیوي مجلې د دې اونۍ په غاڼه کې پر نورو موضوعاتو سربېره د هیواد له نامتو شاعر سلیمان لایق سره پر شاعرانه الهام او نورو مسایلو خبرې کوو.
چې کله ته په ډېره ښه فضا کې شعر نه راځي هغه محرکات چې د ده په دماغ تاثیر کوي هغه نه یې آماده دی ته چې دی وخوځي. انسان خو مختلف ملکات لري، احساسات لري، عواطف لري.
د دې خبرونې اوریدل مه هیروئ. خو له هغه مخکې د لنډې خبري برخې لومړی موضوع ته پام وکړئ. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ همکاري او سوداګري به بې ساري کچې ته لوړ شي. دا څرګندونې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر اشرف غني د رسمي سفر په پای کې کړې دي. ښاغلی غني پرون له دې مهم سفر څخه کابل ته ستون شو. نوریاس نوري د دې موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست متحده عربی اماراتو ته د ولسمشر رسمي سفر له لاسته راوړنو ډک بولیا وای چې په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ څو موافقې لاسلیک شوې. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
شش تفاهم نامه در بخش های انکشاف انرژي
د انرژي کرنې قانون او معارف فرهنګ او ورزش د پراختیا په برخو کې شپک تفاهم لیکونه لاسلیک شول. دوهم دا چې امارات د افغانانو لپاره د کار له یو ځانګړي اهمیت برخمن دی. د افغانستان کارګران په اماراتو کې په کارونو بوخت دي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې اماراتو ویلي چې چمتو دي د افغانستان زعفران وپیري. افغان ولسمشر چې یو لوی دولتي پلاوی هم ورسره په دې سفر کې ملګرتیا کوله د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره دغه راز له هغو افغان سوداګرو سره هم وکتل چې په هغه هیواد کې او هم د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري کوي. د ښاغلي مرتضوي په وینا ولسمشر دغو سوداګرو ته چې په افغانستان کې پانګونې ته اندېښمنو ډاډ ورکړل چې د پانګونې امنیت ته به یې جدي کوښښونه وکړي. افغان سوداګر له ولسمشر سره په دې اړه اندېښنې داسې مهال شریکوي چې په کابل کې په دې وروستیو کې د یوه صراف د لور مهسا د وژنې زړه بوږنوونکې پیښې نه یوازې د صرافانو او نورو سوداګرو بلکې د ټولو افغانانو له قهره ډک عکس العملونه راپارولي او عاملینو ته د سخت سزا غوښتنه کوي. د ولسمشر مرستیال ویان ښاغلي مرتضوي دغه راز د افغانستان د سولې په پروسه کې هم د متحده عربي اماراتو رول مهم وباله. ویل چې د هیواد تل د افغانستان د سولې پروسې ته په مثبت نظر کتلي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی. دا چې په دې سفر کې د سولې په برخه کې د هیواد څه نوې ژمنې کړي یو ځل بیا ښاغلی مرتضوي
نقش امارات در بخش سولې نقش حیاتي
د سولې په برخه کې د اماراتو رول حیاتي دی. او په دې سفر کې هم پر دې مسلې خبرې وشوې چې د رغونکي او مثبت رول په توګه امارات د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. متحده عربی اماراتو چې د طالبانو د وخت رژیم پر رسمیت پیژندلی و د تیر کال په ډسمبر کې پلازمینه ابوظبي د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو او هم د پاکستان متحده عربی اماراتو او سعودي عربستان د چارواکو په ګډون د یوې غونډې کوربه و. د هغې غونډې چې له کابل هم د حکومت یو پلاوی په دې نیت ورغلی و چې پکې ګډون وکړي، خو طالبانو ورسره په غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د انتخاباتو ځینې څارونکي وایي که د انتخاباتو په مهالویش کې بدلون راشي نو ښایي په سږني میلادي کال کې ترسره نشي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا پر د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد کوي او وایي په دې کمیسیون کې کورني اختلافات او د حکومت لاسوهنې د دې باعث شوي چې په کارونو کې سموالی رانشي.
د افغانستان د ځینو څارونکو په باور سکل ولسمشریز انتخابات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ د اختلافونو او د دغه کمیسیون د ناسم مدیریت په لانجو کې ایسار دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که په دغه کمیسیون کې د پروګرامونو نشتوالی همداسې دوام وکړي، ولسمشریز انتخابات به په راتلونکي کال کې هم ترسره نشي. د وویل په کمیسیون کې اوس هم فاسد کسان شته او له نوو غړو سره کار کوي. د دوی د مدیریتي رهبرۍ ځانګړتیاوې په پام کې نه نیسي او د تاخیر مسئله مطرح کوي. دغه نوی ټیم د دې پر ځای چې راتلونکي ته مو هیله مند کړي، بلکې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ناهیلي کړي. له دې امله سخت اندېښمن یو چې که وضعیت همداسې دوام وکړي، انتخابات به په روان میلادي کال کې ناممکن شي. مخکې له دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشر لخوا د انتخاباتو د قانون له تعدیل سره باید ټول پروګرامونه له سره طرحه شي. دغه کمیسیون یوه ورځ مخکې ویلي چې په راتلونکو دوو ورځو کې به د ولسمشریزو انتخاباتو د مهالویش نوی جدول اعلان کړي. د انتخاباتو څارونکي وایي دغه کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې په وروستیو څو ورځو کې خپل کارونه په سمه توګه تنظیم کړي. دوی ټینګار کوي چې د انتخاباتو د وروسته کولو لپاره باید نورې بهانې موجودې نه وي. سربیره پر دې په کمیسیون کې د فاسدو کسانو شتون او د حکومت مداخله بله موضوع ده چې ښاغلی ایوب زاده ورته ګوته نیسي، خو ولسمشرۍ ماڼۍ دا ردوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپلو چارو کې د پرمختګ خبرې کوي او وایي دا چې د ولسمشریزو انتخاباتو په زماني جدول کې د بدلون راشي هغه څه دي چې خبرې پرې روانې دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سعادات وایي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د انتخاباتو لپاره نوی مهالویش روښانه شي. ښاغلی سعادات ټینګار کوي چې کمیسیون هڅه کوي انتخابات په راتلونکي کال کې له ټاکلې نیټې سره سم وشي، خو دا چې د ولسمشریزو انتخاباتو د مهالویش له پلي کېدو نه شپاړس ورځې وروسته پاتې شوي، په اړه به یې په دوو ورځو کې له څارونکو او ګوندونو سره مشورې ترسره او تصمیم به ونیول شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر او د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان د خپرو شویو مطالبو مخکتنه.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د جرمونو نړیوالې محکمې د چارواکو پر وړاندې د امریکا د ویزو د بندیز په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له قوله ویل سوي چې د دې محکمې پر چارواکو د امریکا د ویزو بندیز لګیدل پیل سوی دی. د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایانو او د هغوی د افغان متحدانو د فعالیتونو په اړه د احتمالي جنګي جرایمو اړوند پلټنې کول غواړي. مقاله د پامپیو خبرو ته په اشاره لیکي چې وایي هیواد یې د دغه محکمې پر وړاندې اضافي اقداماتو ته هم چمتو دی، د بیلګې په توګه اقتصادي بندیزونه. پامپیو دا تحقیقات ناوړه بللی دي. د جرمونو نړیوالې محکمې په 2018 کال کې په افغانستان کې د 2003 کال له می میاشتې راهیسې د بشر پر ضد د جنګي جرمونو په اړه د تحقیقاتو لپاره معلومات ټولول پیل کړل. د جرمونو نړیوالې محکمې ویلي پر دې کار کوي چې آیا تحقیقاتو ته اجازه ورکړي که نه. د ټرمپ ادارې لخوا د یادې محکمې د چارواکو پر وړاندې پر دغه پریکړه انتقادونه هم سوي چې وایي د ویزو بندیز پر جنایتکارانو لګیږي، نه پر هغو چې د جنایتونو په اړه پلټنې کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا د اقدام د عدالت او نړیوالو ادارو پر ضد حمله بللی دی. برتانیایي ورځپاڼې سنډي ټایمز په لندن کې د لومړۍ ښځینه افغان آرکسټرا د کنسرت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د زهرا په نوم د موسیقي ډله په 2014 کال کې جوړه سوه او تر اوسه 13 غړي لري. تیره اونۍ یې په لندن کې د برتانیا په موزیم کې موسیقي وژغوله. په مقاله کې لولو چې د دغو هنرمندو ښځو په اړه یې ویلي چې غواړي سختریځۍ ته په نوي ویلو سره په برتانیا کې د ښځو د حقونو اړوند پیغام ورسوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې لا اکیډمیسن سلیمان لایق څخه په شاعرۍ د موسم او چاپیریال د اغیز جاج اخلو.
په کې کلا وستای، طبیعت وستای، خدای وستای او ژوند ورور ګلوی او ټول هغه شان چې د انسان
فنکار برخه کې لا هنرمند ممتاز ولی سره د هغه په فن غږیږو.
ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کبل څه پغړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه
پزر پانه کې با لند کې سا وېد وګړي واوري.
د کلی مشر وویل په دې بډای څه کوي، دا حکومت پیغله هم نه دچی کوم ظلمی ته یې نه کاکړي.
په ادب جام کې با د کاروندوی غوري د ژوند احوال واخلو.
دا د پښتو په خوانی قصیده ویونکې شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو.
او په ورخمین خیال کې به دروان نوی کال ویرجن سفر کیتا د تایر زلاند ډیپلوما شوی نظم واورو.
اس پر لیدې ک خزان دې دا خار یک بیابان دې خاموش ولی اسمان دې چې مخ په نقاب پټ دې هم انسان دې او پز مکه چله تند دې پسل ګو دې هم انسان دې دا د نوی کال د کوم موسم منظر دې.
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري سختن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلف چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنگونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوام پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننۍ هنري راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې هم دومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالي احمد شاه سر رسیدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د توري تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
تاسو معلومه ده لغه ورته چې تمامه پیدا شوې ځینې ځان درځي چې هغوی تیری کوونکی خاصیت لري تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره په کار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کړي په سره د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یوه اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه داره د دفاع او یا د تیری دوار لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله مډرن وسایل لوځي جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي نو توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د جنګي وسیلې په توګه ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې ونیزې دغه فلزي وسایل کارېده.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم او داسې قوم چې تیری نه خوښو نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلی چې بل څوک په تیری ونه کړي د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو آریایان وخت نه او بیا نسې وروسته توره موږ د څومره لوڅې چا باندې تیریان ده کړی همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولي. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو لرغونی دوره کې هم همداسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده موږ د مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بېلګې یادولی شو. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دې لنیکنه ورپاتې توره شته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
توره زموږ د نیکونو نه راپاتې زموږ کره یعنی اوس هم شته ده او زموږ د پلار د لاس ته کنه یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شوی هغه یعنی نس اوس هم موږ سره په دا توره چې کله موږ ګورو په دې موږ ویاړ کوو ابتهار کوو ځکه چې په دې تور باندې زموږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه پور کړي دي.
که څه هم توره زموږ فرهنګي میراث دی خو 22 کلنه نبیله ترې بیا کرکه لري او وایي چې د هېواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل همدا د تورې استعمال دی. هغه وایي
که څه هم توره زموږ د فرهنګ او په کلچر یو د میړانه او د غیرت نښه ده خو که داسې سي یعنی دا توره نوره یعنی موږ په به دا رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي یعنی ښه نه ده چې موږ استعمال کړو. نو د دې لپاره باید موږ د تورې په ځای باید قلم وکاروو ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو تغییر ته ضرورت لرو بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو چې دا بدلون موږ کولی شو د قلم په واسطه خو نه د تورې په وسیله.
هیره دی نوی چې توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کېږي خو یوازې هم دومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي نه دا چې جنګ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
د موسم طبیعت او ځای بدلون دی یو هنرمند په هنر ځانګړی اغیز پرې باسي. لیکوال او شاعر اکادمیسن سلیمان لایق وایي چې حالات د شاعر په شاعرۍ اغیز خیندي. په هنر جاج کې سلیمان لایق را سره خپلې تجربې شریکوي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي.
هنر جاج
سرلای دا یو ډیره خوله فضا ده که تاسو له توې چې دغه دی پسرلی فضا په شاعرانو باندې څومره تاثیر لري او څومره قلم دغه وخت کې هغه پام اسل راوي
یا فضا دا اعتدال د هوا دغه چې اسمان چې تاسو پسرلی کې ګوري لکه د لاجورد یو ټوټه اسمان د څکاري.
بله دا شاعری څومره تاثیر لري؟
بشی لري، ډیر زیات لري. شاعر چی شنه الهام اخلي یا ویني یا اوري دا ټول شان سره جمع کیږي تمایل دې پیدا کوي چې خبره وکړي چې عادي خبره نه ده او هر سړی نشي کولای. لہذا په غږ کې ښکلا وستئ، طبیعت وستئ، خدای وستئ، او ژوند ورورګلوي او ټول هغه شیان چې د انسان ژوند ته ښکلا او زیبایي او لطافت ورکوي. نو د پسرلي هوا او فضا چې مساعده ده او د دې الهام تقویت کوونکې ده، نو په دې وخت کې طبیعي ده چې شاعران د پسرلي شعرونه وایي او تر بل وخته یې طبیعت د هر وړ شعر لیکلو ته ډېر آماده یي.
اوس راتللو استاد، دغه تاسې دفتر مخې ته ځوانان و نیالګي کینول نوي، که تاسو داسې راته وایئ چې تاسو خپله راتېرېدلی هغه ماحول چې تاسو ولیده، آیا د کوم شعر الهام وسه که څنګه؟
کله کله ماته څوک وایي چې ته فلاني موضوع کې یو شعر ولیکه، زه یو همیشه یوه خبره کوم تکه کلام داسې ده، زویم زه چرګه نه یم او شعر هم هګۍ نه ده چې کوم عامل ولري. دا داسې ده چې کله تا په ډېره ښه فضا کې شعر نه راځي.
ولې فکر نارامۍ څخه
نه نه هغه محرکات چې د ده په دماغ تاثیر کوي هغه نه یې آماده دی ته چې دی وخوځي. انسان خو مختلف ملکات لري، احساسات لري، عواطف لري، کله انسان ډېر مخلق ده، تر اوسه لا سم نه ده مطالعه سوی.
راته ویلی سئ چې لومړی شعر چې کله تاسې ولیکه دری و که پښتو کوم شعر و، ځکه تاسې لیکنې مساوي شکل باندې مخکې ځي، کله چې پښتو لیکنې کوي دری هم کوي، اولین شعر د تاسې کوم شعر و؟
ما خو شعر په پښتو کې شروع کړ، تقریبا د دری په ژبه کې ما شعر ډېر وروسته، تقریبا هغه وخت چې زه 19 کلنی یا 20 کلنی ته رسېدلی وم ما دری شعر شروع کړ، لیکن د دری په شعر کې د ما مطالعات زیات
و. چې لومړی شعر و کوم شعر و اوس تاسې په یاد شته؟
ټول مې نه ده په یاد، لیکن ډېر طفلانه شعر ده. اولنی شعر د ما چې چاپ ته لاړه هغه ما د حبیبې په مکتب کې شاګرد وم، د دریم صنف طفل وم، ډېر طفل وم. یو معلم هلته و، یو پیغمبر دستور معلم و، ما د اسلام خان مین به ورته ویلې، د دې کوهستان د صافیو پښتو یې زده و او د پښتو معلم و، ډېر لوی سړی و په اخلاقي لحاظ، په فرهنګي لحاظ. نو هغه ته مې پټ ویل چې سب دا کنفرانس کېږي، ما مې یو شعر لیکلی. هغه حیران شو، زه نو ځکه زه راجه کړم ته د دوست خرګونه نه یم، ښه ته شعر وایې، زه وایم شاید ډېر طفل وم. ما چې هو وایي ته ماته ووایه شعر مې چې ولوست، ویل پلار چې چاغ به دې نه درته لیکلی، ما نثر ده ما لیکلی ده.
یعنې دومره یو قوي شعر و؟
نو ده باور نه کوو چې دا شعر ما لیکلی. بنوا صاحب هغه ما شعر واخیسته په انیس اخبار کې چاپ
کړه،
او دا د ما اولین هغه شی و چې مطبوعاتو کې ظاهر شو، او چا ډېر د موږ په مکتب کې باور نه کوو چې دا شعر به ما لیکلی.
تاسو ویل چې لږ مو په یاد دغه شعر، هغه لږ یې راته ووایه.
یو مصری د ما په یاد ده چې لاړم یو باغ ته، ښه غزل وایي بلبل، له دغه ځای شروع ده.
استاد اوس درته وایي چې د تاسې په کوم شمېر کتابونه چاپ شوي دي په پښتو او دري کې؟
لومړنی اثر د ما چې د کتاب پیسې چاپ شو هغه چونغر نمیگی. چونغر چی؟ او غر ده ده ما گری کور مخ تا پروتو.
اتما ده ده غره خصوصیات تاسی رخیستی دی؟
اوه اگه داسی او چی او غر ده ما گری کور مخ تا پاقی که با دا پستا و دا زنگلون و پا سر یه للم کرل که ده ده ما ده کوتی لکرکی سر مخاموخو پروس خطه که باز ما پاقی کوتا کشپه که ولی بیا با دا ده قانان راتله پاقی جی که پستی بای چوله ولی دا غر با پشپه که لکه چراغان دسی و دوی به ور بلاو کنه، یا به کوچه جوش پی توده و یا به دیکه و خوب زرها و خلق بلته تله. نو دا غر ما تلکه او اد موسا تا کوی تور و یا ده الهام غرسه و ده الهام غرسه او اگه ده چون غر ترانه دیری مشهور سوی راورو سلدنه. بیا ما یو اثر پا نوم ده کشده یولی که
لایق صاحب، یو زیل تاسو بکتا کسا کرده و چه کلا اروپا تا لاره حال تا چه خالک پوس ول چه تاسی شایری هست لیکوالی هست، نو تاسی ده پدس یو منطقه که کور در که چه یوی خواتا وبا و مرغان و داشاین کنه، اوز که دیگه پاک لاره توه کلا چه حال تا لاره یو دی مسافری زون بل یو خم آول که تاسی تا کور در که آل تا دادی شیر الهام چوم را و دی اول زیل پار استاسی و کور تا تارقلی
موش سی اروپا تا لارو پدس فضا که تلیلی و سی ده وطن نه غربت ته ور تېر شوي وو. زه خوشحاله نه وم، ما هغه تراژدي تکمیلوله چې د افغانستان له جدایي نه موږ سره منسه شوې وه. دا کتابونه چې وروسته ما خپاره کړې، مثلا یو کتاب د ما ده چې هغه نومېږي سندرې په سوي واټونو کې، دا هماغه شعرونه دي چې ما په آلمان کې لیکلي دي. دا ملت په دې ارزي چې سړی سل وارې دوی دپاره مړ شي وجنګېږي.
اوس که تاسو له خپلو تجربو راته وایي، د ښه شعر لیکلو لپاره کوم شیان کوم خبری باید په نظر کې ونیول سي؟
زه دا یو شاعر یم چې سره دې چې اوس په عروض او قوافی او په دې په یو اکاډمي کې کار کوم، د ادبیاتو په ډېرو فنونو باندې پوهېږم، لیکن هېڅکله ما د دوی په زور باندې شعر نه دی لیکلی. دا لکه یو چینه داسې ده چې راخوټېږي په خپله، چې الهام راشي نو سړی شعر په لپسې لیکي. داسې وخت کېږي چې زه اتیا بیته او یا بیته بې له توقفه لیکم، ممکن په مدت د یو 15 دقیقې یو
ساعت. کومې خبرې نظر کې نیسي کله چې شعر لیکې؟
هېڅ هېڅ، الهام څه شی دی؟ څه شی غواړي؟ لکه تاسو چې کله کله تیږې سئ، تاسې د تندې کیفیت نه سئ تشریح کوئ، څنګه څه شی دی؟ ولې پوهېږئ چې اوبو ته ضرورت لرم، تږې یم. په دې لحاظ باندې دغسې هم نه دي، شاید د شعراوو اوضاع او احوال به فرق کوي، خو زه داسې فکر کوم لکه تاسې چې اوبو ته تنده پیدا کوئ، یو حالت په سړي کې پیدا کېږي چې ولیکه او هغه حالت یو محرک لري. مثلا زه یو ورځ په دې کوڅه کې تېرېدم، ډېر زلمی وم، د دې کارتې پروان یو موټر راغی، یو هلک یې ووهه. دې هلک صابره ولي، د ډېرې غریبې کورنۍ وو، چې دی ولوېد، ما رامنډې کړې، خلک راټول شو، د ده وینې بهېدې، دا صابه چې ده اخیستې وو کور ته، دا د وینو سره به شو، او دا د دې موجب شو چې زه شعر ولیکم، او وینې او صابه که نه چې د ما په یاد نه ده اوس. کله داسې هم کېږي، کله هېڅ واقعه نه وي، تا په ذهن کې یو شی پیدا شي لکه شیطان ودې خوځوي که نه، او ته یو څه ولیکې. دغه ښکلی اسمان هغه برد چې زه اوس وینم، اوس هم ما تاریخ کوي چې دې ته یو شی
ولیکې. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې حافظه کې ډېر شعرونه نه پاتې کېږي، د سړي هېرېږي، همدغه اوس که د تاسې هر شعر په یاد وي که همدا اوس کولی شئ راته ووایئ؟
د ما عادت دی چې زه خپل شعرونه حافظې ته نه شم سپارلی، خو کله کله ځینې داسې نمونې شته. ډېر وګړي وه زما له مرګه وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه، ښایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي وو مهرونه. ما آسمان د ازادۍ ته لار کوله، خو افسوس صیاد مې مات کړل وزرونه. هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم، خواره شوي وو ډیوو لاندې دامونه. او زما هډوکي به را فخر کې په ګور کې ومې نه لیکل د سپیو صفتونه، د هرمون په لمبو وسوم خو ټیټ نه سوم، ومې نه کړل مغرورانو ته عذرونه. تر کلو کلو به خیږي زما له ګوره، زما د هیرو تیرو هیلو فریادونه. څو چې ژبه د پښتو یي زه به یمه، هیر به نه کي پښتانه زما لالونه. نوی روح مې له پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې مې ون غختل اورونه.
که څه هم پر پښتني ټولنه ګڼې ناخوالې تیرې شوي، له طبیعي آفاتو نیولې تر جګړې، خپلمنځي شخړو او یرغلونو پورې زغملي، خو بیا هم پښتو موسیقۍ د پام وړ پرمختګ کړی. ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې له خپل هنر سره تر اخري کچې مینه لري. هغه یو کمپوز جوړوونکی، هارمونی غږوونکی او غزل ویونکی هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږو.
فنکار
څومره وخت کېږي موسیقي کې لتا موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
چې هغه خبره چې موږ لار ګوتر کتلې ده 15 کال کېږي
چې موسیقي کې.
چې موسیقي کې
په دغه 15 کلونو کې تقریبا څومره سندرې بدې ویلي، څومره غزلونه بدې ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې څه جوړ کړي دغه مې ویلي، یا مې د پلار والد صاحب ویلي، یا د خیال صاحب ولم زما خوښ دی، ګران دی، محترم دی، قابل قدر سړی دی، دم ویلي شاید کم دانه نیم. نور زیاتره ما خپل طرزونه ویلي دي، او د بابا طرزونه مې، د پلار طرزونه مې ویلي. لکه دی کې طرز به تاسو داسې ویم چې موسیقیان دا سندرې خو ما ډېرې ویلي دي، خو چې ډېرې مشهورې دي، د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینې مونځ به موږ انترا داسې چې یو دا ما ډېره خوښه ده، چې ډېره زیاته مې خوښه چې د مینې مونځ به موږ د چا په اذانونه کوو. خدای کافر زمانی رانه بلال وړی، زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړی، او یو زرین خامار می سور د زړګی لال وړی. دا کلام دا ما په پیر شمشاد ویلی، داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلی دي، ما په خپله جوړ کړي.
ولی سب ساسی په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار، یو بل لوی نوم چې هغه ستاسو د والد صاحب دی، شاولی استاد دی. کله چې ته موسیقۍ ته راتلی او په دې خبوی وی چې استاد شاولی دی یو ځانګړی لار او دی یو ځانګړی سب څښتن هنرمند دی، آیا سخت درته نه و چې دی یو داسې لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لار جوړه کی یا خپل مشهورتیا وکړي؟
تر اوسه ګرانه ده، تر هغه یو خنه تر اوسه ګرانه ده، تر اوسه مشکل ده. دا داسې یو صفت برته کوم چې ده د خیبر یو خبره برته کوم، د خیبر صاحب، د خیبر یو شاعر، خیبر افریدی، او ډیر محترم سړی، ډیر پوه سړی. هغه زما پلار ته ویلو چې شاولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جون دز موږ مسافر شو دی زما دلته یو پیپل دی، پیپل یو غټونه دی، یو غټونه بوټی دی، هغه ته وی پیپل. د پیپل لاندې که څوک امرود کې دی یا نارنج کې دی یا انار کې دی هغه نه روزي، نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړې. بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه موږ پورې چې نوم دی، که موږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو، خو یو نوم موږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از موږ نوم پېچان نه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه. بیا زموږ د موسیقي بیل طبن لازمي موږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو. موږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي، که شمالي دی، که زرولي دی او که زیب.
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی؟
نه صاحب، د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي. یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی. بیا زما استاد چې دی مستون ابولی خان، د عاشق علي خان استاد شاګرد دی، چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی، چې استاد بړی غلام علي خان، استاد برکت علي خان، او زموږ په وطن کې، زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ. دا د عاشق علي خان شاګردانو، په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ابولی خان، او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زه زرولي د استاد مستون ابولی خان سره شاګردان کو 1902 کې. 1902 کې موږ د هغه سره شاګردان شو، یعنی تر تقریبا تر 2009 پورې موږ د هغه سره، یعنی 2009 پورې، یعنی پورې موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه. او بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی، استاد خان محمد، استاد شفیع محمد، دا زموږ استادان دي. ته موږ شکر یې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسېد، نو بیا د خدای دې وبخښي، الله دې هغه ته جنتونه ورکړي ټول عالم اسلام سره. نو بیا موږ خان محمد استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو. پیمانه بده کې خمارستم ده استاد خان محمد ویلې دا سندره، او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې. نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مې لکه غلام علي استاد کاډین والا شاګر کاډین هغه استاد هغه شاګرد مې، نو داسې استادان مختلف، خو زیاتر علم چې موږ غسه موږ د مستون ابولی خان استاد نه غسه او خپل د پلار.
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسي پین؟
بس سیب زه خو دغه یو خبره کوم، یو یار خو، یو یار خو، یو خدای، دغه یو خدای خو، یو قران کنه، دغه یو ارمونه باندې سیب پویګم لګ لګ ام لګي ګوتی موتی بیوان بغیر اوریدل چې دا سب پویدل چې زمون ساز دا پاره وبان مون پویګو مګم خغول هغه داو د یوم نکم.
یره تاسو ویلی چې تقریبا دیرش پنځه دیرش کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو دغه برخې کار کې، یعنی ستاسو په برخه باندې لوی کار پروت دی، خو ستاسو څیره مطبوعاتي شوې ډیره نه ده او سندرې مو ډیرې رسنیزې شوې نه دي یا راوت نه دي، د دې لامل څه دی؟
ما ډېر ځلې ما نه دا خلکو دا پوښتنه کړې، زه ډېر ځلې ما دا خبره کړې نه. یو خبره چې زه کوم، ما په کور کې زما نه وړوکی ورور زرولي افغان چا اوس سندرغاړی، او د هغې د دې ساز سره ډېره زیاته مینه وه، ډېر شوق یم. زما د سندرې او د هغه د سندرې، زما د آواز او د هغه د آواز په لیول کې ډېر فرق و. ما غوښتل چې زما دا ورور مخکې لاړ شي، ولاړې لیونتوبه پورې هغه ورننوتی و. که چېرې ما په یو په یو آس باندې دوکو هغه کسان بیا بوج شي، په یو توره په یو قاغې کې چې دی دو تورې نه ځایږي، نو په دې وجه به بیا دا صرف دا کار شروع کړي چې ما هغه دپاره کمپوزونه جوړ کړي دي، طرزونه مې جوړ کړي دي، هغه مې وړاندې کړی، سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ شي. یوازینی علت یې دا و چې زما په هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی، او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق. نو داسې موږ کوي، او هغه وخت موږ فکر وړوکی و، خام و، چې دا اوس کوم فکر دی زموږ. نو اوس موږ ځان ته لارې بېلې کړي دي،
په
خپل مسیر، په خپل لار روان دی شمالی جان، په خپل لار روان دی، زه په خپل لار روان.
په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقاران یو داسې خلک چې د ځانګړي نوم څښتنان یې، کله داسې شوي دي چې سره بحث هم کړی دی؟ مثلا زرولی افغان ته ویلي چې ستاسو دا لاره ده، ستاسو والد صاحب تاسو ویلي چې ستاسو دا لاره ده، داسې کله شوي؟
لازمي لازم لازم لازم
په دې بحث کوي؟
ولې نه، ډېر خبر داسې دي چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو، میټینګ کوو، د هغې د هر هغه څه الګ دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوئ، دا شمالي نه چې تاسو هغه اورېدلې دي کې ډېر زیات ده، موږ سره به ناستې، موږ سره به مشورې کړي، د پلار سره به ناستې، هغې به پوښتنه کړي زه کوم تریک باندې ویم، زه کوم لیول باندې ویم. ما ته سره ډېرې خبرې داسې شاید به داسې پروګرام کې چې یو پروګرام وي چې هلته زرولي مې و شمالي مې نو زه شمالي ته هېڅکله اجازه نه ورکوم چې هغه بیا فولکلور وي، ولې دا د هغه کار دی. نو دلته شمالي یو ډېر ښه غزل خوان دی، یو ډېر ښه استعداد لري، یو ډېر لوی استعداد لري، نو د کار مصیري بیل دی، دا په کار دی خپل غزل وي او غزل مخې یوسي.
او زرولی افغان باید فلکلور مخپل
فلکلور
اوریدونکي به موس پته مای چې ستاسو یو زمزمه واوري.
ما یو تر شمالي ته جوړ کړی دا برته زمزمه کوم، دانش یو نوی شاعر راوته، یو ډېر خوږ دی، خلک یې ډېر زیات خوښي، په ما خپل هم خلک یې را کلاوتی دی، او ما بیا سوچ ګوتې متې پوالې چې دی
ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کبل څه، ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کبل څه، په غاړه د جامې د ملنګ دی او کبل څه، په غاړه د جامې د ملنګ دی او کبل څه، ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کبل څه، دانش لرو برد نژارېږي قربانېږي، دانش لرو برد نژارېږي قربانېږي، چه داد کرامات د شاعر دی او کبل څه، په غاړه د جامې د ملنګ دی او کبل څه، ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کبل څه.
نامه شمالي جان د پاره دا ترجمه کړو.
ولی صاحب تر اوسه پوښتنه په توګه ستاسو راتلونکي پلانونه څه دي، څه به کوئ؟
یار صاحب خبره خو ډېره ښکلې او ډېره مزیدار وکړلې، زه راتلونکي د وخت لپاره خو زه یو ښه ځان غواړم چې یو ښه کمپوزر شم، ښه موسیقار شم، او کوشش مې دا دی ښه موسیقي وکړم، او په زمین کې هغه د رفیق شینوار غوندې کوم طرز که زموږ خپله به خو خپله به یې وایو، او که خو همداسې هغه نو بس خلکو به یې وایو.
ډېره مننه. عبدالوکیل سولمل شینوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړي دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینواري لنډه کیسه ویده وګړي دراوروي.
ویده وګړي نیمه شپه وه. د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلي ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو. تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دراباره شو. هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر. له دې سره ټولو نارې کړې: غلی دی غله. لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی را پورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایي چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خپره شوه. رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی وو چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل. او د لویو وزرونو په لرلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو. او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو. او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وې، انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه و، او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار و. د دوی نه جامې چاته ورته وې، او نه یې څیرې او نه نور کړوړه. یوې هم انسان ته نه و ورته. څوک داسې له رنګه تور و، تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي. او څوک داسې سره او سپین و لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل و، او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول و. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان، او ځنه له نورو سیارو راغلي استازي. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټوله کلا نیولې وه، پاس ونو ته هم ختلی وو. او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست و. آن د کلا په برجونو کې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو دغو راغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیڅ چا ته لاس نه وروړ. دا څیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده. او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران رسم و، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترهېدلي کلي اوسیدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هیڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده. ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتې یاست؟ د ناآشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې. بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حق پک وکتل، او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نکاح کړئ. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غصې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغه سي سرتم به یو وایل موږ دومره ساده نه یو موږ د واده پسې نه یو راغلی موږ ته د حقوق لو او زورور کسی ټول معلومی دی چې ستاسی د مور د واده په حواس کې سرونه بایللی او شرمېدلی تښتېدلی دی ټولو وړو او زړو زامنو لمسیانو کړوسیانو کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ د هغې کمالونه د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل کمالونه د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکاری ویسته په زوره وویل موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره اوشنه شول هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو څه بد کوې په مور سودا کوې مور خرڅوې او هغه چې همغه څیر یې تسبې اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم که داسې در باندې مور ګرانوی په داسې درانه خوب به نه بیدیدلی د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل یو تن یې چې د ده شاته ولاړ وو سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستې تصدیق کړه دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي په داسې درانه خوب نه بیدیږي یوه بل هم چې هڅ کشمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تیراوه غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل موږ نه یوازې بیده ړانده او کاڼه یو ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو غرونو سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل
د ادب جام په نننۍ برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغوني قصیدې شاعر ښکارندوی غوري له احواله خبرو د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
ښکارندوی غوري د پښتو له پخوانیو قصیدو وینکو څخه یو ډیر مختدیر او د غختلی قریه خاوند ښکارندوی دی چې د غور وو او پلاری احمد د غور د فیروسکو کوټوال وو دا سی ښکاری چې ښکارندوی کورنۍ د خپل اثر عزتمن او معتبر خلک وو او د غور د پاچاهانو په دربار کې ورته په درنستر ګریدل کېدل په خپل ښکارندوی به کله په غور کې ژوند کاوه او کله کله به په غزنه او بست کې هم اوسېدل د دو د ژوند شرحه هم د پټي خزانه مؤلف له لرغونی پښتانه څخه رانقل کوي چې د دغه کتاب خاوند هم هغه له تاریخ سوري څخه راخیست ده دی وایي چې ښکارندوی د خپل سر عالم او شاعر پښتون وو او د سلطان شهاب الدین محمد سام په حضور کې ډیر عزت او اعتبار درلود او د دغه پاچا او همي د سلطان غیاث الدین غوري په ستاینه کې ډیرې قصیدې ویلې دي او د غور د سلاطینو د دربار پښتون شاعر وو دا سیخکاری چې ښکارندوی بتل د غور سلاطین په پښتو قصیدو کې ستایل او محمد بن علي د تاریخ سوري مؤلف لیکي چې ما په بست کې د ښکارندوی د اشعار او بوللو غټ کتاب ولیدم دا د پښتو پخوانی قصیده ویونکی شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو او هم د دیوان خاوند دی چې د دوله دیوان د تاریخ سوري لیکوال یو پښتو قصیده نقل کړي وو او دغه بولله له تاریخ سوري څخه شیخ کټه په خپل لرغونی پښتانه کې وکخله او له لرغونی پښتانه څخه محمد هوتک په پټه خزانه کې وساتله دا قصیده چې او زمک پلاس کې ده ښکارندوی د محمد سام په ستاینه کې ویلې ده او هند ته د هغه سلطان یو سفر انځوروي چې څنګه د سلطان لخکر هند ته ځي او څنګه پراټک تیریږي ښکارندوی د پخو قصیده ویونکو په ډول لومړی یو غرا ډیر لوړ او خوندور تشبیب لري چې د پسرلي مناظر د غرو او رودو په زړه پوري او ښکلي تصاویر په دغه تشبیب کې انځوروي وروسته نو سلطان معزالدین یعنی شهاب الدین ستاینې ته وردانګي
او په خورا استاده او اقتدار د د لخکرو يرغلون انزوروي. دا قصیده کټمټ د غزنی د دربار د پخو شاعرانو فارسی قصیدو ته ورته ده. درنو اوریدونکو، دغه قصیده نږدې 50 بیتونه لري، خو د خپرونې د وخت کمښت له امله یې یوازې یو څو بیتونه تاسو ته وړاندې کوو. د سپرلی ښکلونکي بیا کړل سینګارونه، د سپرلی ښکلونکي بیا کړل سینګارونه، بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه، د غاټولو جنډې خاندې وریدي ته، د غاټولو جنډې خاندې وریدي ته، زرغونو بڼو کې ناڅي زلمي چونه، زرغونو زمکو کې زل کله کستوري، زرغونو زمکو کې زل کله کستوري، چې پر هسک باندې ځلیږي سپین ګلونه، سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي، سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي، لکه اوښې د مین پر ګریوانونه، هر پلو د ګلو وږم دی لونلی، هر پلو د ګلو وږم دی لونلی، ته وا راغله له ختنه کاروانونه، لمړې خاورې اغلی ګل راوویست، وچ بیدیا او غری کړله جنتونه، وچ بیدیا یو غری کړله چلنتونه.
اوس رانه ورکه ده د جیب بټوه، بس زړه مې ورک دی، پیسې سر وخوره د یو چاو تصویرونه پکې. د همدغه بیت خالق طاهر ځلان د روان نوي کال ویرجن څپرکي ته د شعر په ژبه یو نظم لیکلی. په وریښمین خیال کې د ښاغلي ځلان په ژبه د هغه خیال اورو.
دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی چې غبار په بڼو بار دی، د ګلونو شونډې چاو دي، اننګو باندې خافونه د لوګو دي، په لیمو کې لیکي جوړې دي د اوښکو. دا نظر زما نظر دی چې دنیا ور باندې وینم که خوب وینم. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی چې د ټال لړ دی شلېدلی، لوپټه په وینو سره ده، او شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي. دا تان د ژڼو شور هم شو خاموشه، په جومات کې د بلال اذان نیمګړې مناره را نړېدلې. دا سپرلی دی که خزان دی، دا خار یک بیابان دی، دا خاموش ولی اسمان دی. دا سپرلی دی که خزان دی، دا خار یک بیابان دی، دا خاموش ولی اسمان دی. چه مخ په نقاب پټ دی هم انسان دی، او په ځمکه چله تن دی، په سلګو دی هم انسان دی. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ دیوالونو سیوری ټول کړل، په سرک هم خاموشی شوا، د چنچن شور ما شور دی چې له خپلو جالو تختی، ځمکه ګونګه شوله غمه، له درد غږ کولی نشي. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ کیسه څو ځل شوه بدله، کردارونه نوي نشول، منظرونه نوي نشول، موسمونه نوي نشول، او کلونه نوي نشول. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ یوه تیګه په خپل ځای باندې ولاړه، مخ یې پټ دی، او د ټال لړ دی شلېدلی، لوپټه په وینو سره ده، شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي. دا بنګړي نه دي، ارمان دی. دا بنګړي نه دي، ارمان دی، چې په زړه د چا ودانو، او دا ټال چې اوسې لړ دی راشکېدلی او زنګیږي، د احساس د شیبو سین دی. لوپټه چې د وطن بیرغ به هم ترې جوړېدلو، او په ستړي مسافر به خورېدلو، په ګرمۍ کې به سایه وه، او په جنګ کې به جنډه وه، لوپټه نه وه، زما کیفیتونه تازه وو. دا منظر خو کربلا زما د ذات ده، دا منظر خو کربلا زما د ذات ته، احساسات مې چې شول خاورې، ارمانونه چې تالا شول، کیفیات چې په صلیب شول، اوس چې کانه نشم چشم،
اوس چې کانه نشم چشم زه یوازې نه یم ټوله خاریا ده یوی ویر کې اخته ده دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی
سرو لمبو غر غرو د شور نه دی خبر سرو لمبو غر غرو د شور نه دی خبر.